Radio. Radio Azadi.
شنبه د مرغوم یوشتمه د جنوري یولسمه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر اوسه جوړه خبرونه په منځني صفه دولش پښنیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 هم نیولې شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شي بر وړاندې کوم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالو فرسر مرستندوی دی. سلامونه. په دې خبري مجله کې مو د هغو لسو تنو وژل شویو افغانانو مسله څارلې ده چې تېره اونۍ په تهران کې د الوتکې په پیښه کې وژل شوي دي. داسې ادعا هم شوې ده چې د الوتکه په توغندي لګېدلې ده. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان په شلو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې بهیر چې ټاکل شوی و نن پیل شي وڅنډېده. د سولې لپاره په ترین کوټ کې لاریون وشو. د کوټې په هغه جماعت کې چاودنه شوې ده چې ویل کېږي پکې افغان طالبان فعال وو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په شلو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې د بهیر پیل وځنډول شو. د انتخاباتي شکایتونو ځانګړي کمیسیون تېره اونۍ وویل چې دا بهیر به نن پیل شي. خود ټاکنو د خپلواک مسون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی ازادي رډو ته ویل چې دوی د هغو مرکزونو پاړه چې د رایو د بیا شمیرلو لپاره په نقشه سوي وساحت خوشته او کله چې معلومات ورته وسپارل شي دا بهیر پیلوي. د وی د ټاکنو خپلواک کمیسیون په عمومي ډول متعهد دی چې د افغانستان د جمهوری ریاست د ټاکنو پروسې ته د پای ټکی کیږدي او د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره د قوانینو او اصولو په چوکاټ کې همکاري وکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنې د میزان پښپژم نیټه تر سره شګري. د افغانستان د کورونی چارو وزارت د کابل هرات پر لوی لار د غیر مؤثر او په فساد تورن او امنیتی پوسټو د لری کولو عملیات پیل کړل. د لوی موټرو چلوونکو او سوداګرو تیرونی د کابل هرات پر لوی لار د جنو پوسټو له اخازي او زورونی د شکایت لپاره اعتصاب وکړ. د افغانستان د کورونی چارو د وزارت امنیتی موین خوشحال سادات له هرات ازادي رډو ته پرون ناوخته وویل چې له اعتصاب کوونکو سره شخېدلې او د لارې د پاکولو ډاډ ورکړي.
موقعیت‌ها نقاطی
که
بین هرات و کابل
دی وای دغه پوسټو چې د کابل هرات پر لار په اخازي تورنی وي په نقشه سوي دي. د تصفیه کاري لپاره پیل شو. د انتن او ترافیک پوسټ مشټول کړي. د پوسټو د لارې د امنیت لپاره اغیز او ستراتیژیک اهمیت هم نه درلود. د کورونې چور د وزارت مرستيال زیاته کړه چې دغه پوسټو له مشانو بچي د اداري فساد تور وربند لګیدلې تحقیقات وشي او شکیل کسان به عدلی او قضایي ادارو ته معرفي شي. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې پرون خلکو د سولې دولسي حرکت په ملاتړ لاریون وکړ. د سولې دولسي حرکت غړیو پر لاریون کونکو ژغ وکړ چې بيدار شي او نور خلک هم واڅوي چې د جګړې پر ضد ژغ وچت کړي. د سولې دولسي حرکت غړیو په روزګان کې پر خلکو ژغ وکړ چې ولسونه باید د سولې لپاره یو موټی شي. پر روزګان کې لاریون کونکو د افغانستان پر حکومت او وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې روغ وکړي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پرون په جمعات کې په 14 کې 15 تنه وشل شو. په وشل شوی کسانو کې د کوټې د پولیسو یو جک پوره مشر امان الله هم شامل دی. 14 د کوټې د سټلایټ ټاون د غوصابات په جمعات کې د ماشام د منځ په وخت کې وشو. د بلوچستان کورنیو چارو وزیر خبريالانو ته ویل چې 19 کسان زخمیان شوي هم دي. د یو شمېر زخمیانو روغتیايي وضعیت خراب بلل شوی. د حمله مسولیت دای شخصي دی. د راپورونو له مخې د غوصابات د سیمې جماعت د دارالعلوم شرعیه په مدرسې پورې تړلې بو چې د افغانستان طالبان فعالیت پکې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د حکومت په اتو لوړپړو چارواکو بندیزونه ولګول. په دې وګړو کې د ایران د عالی امنیتي شورا مشر علي شمخاني، د بسیج ځواکونو مشر ګل مرزا سلیماني او د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درسیز مرستیال محمد رضا اشتیانی شامل دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه نور تفصیل درکو. د اوکرين د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل چې پلټون کې پلاوی تر اوسه د اوکرين د هوایي چلند د مسافرون کې بوئنګ الوتکې په سقوط کې د تروریزم هیڅ څرک نه دی موندلی. وادیم پریستیاکو ویل چې اوکرين د دې سربیره غوړي چې یو نړیوال ائتلاف د پیښې پاړه غړي چړنی وکړي.
زارس ماشه کمانډا ترې مو دوستف ای دو چورنه یاشیکی
دی وایز موږ سیړونکو د الوت کې تور ډبه تر لاسه کړي موږ د سب شوی مکالمو په یو ځای کولو کار کوو د تهران په نړیوال هوایي ډګر کې مو د پروازونو د کنټرول د مرکز ژغونه هم تر لاسه کړي دي د اوکراین د نړیوال هوایي چلن بوئنګ الوتکې د تیرې چهارشنبې پورس له تهران تر پرواز لنډ وخت وروسته سقوط وکړ د امریکا، کاناډا او بریتانیا چارواکو ویلي چې د دې امکان ډیر زیات دی چې الوتکه به بشتل شوې وي د ناټو عمومي منشي او د هالند چارواکو هم ورته امکان ته اشاره کړې ده د الوتکې د غورځېدو له امله ټول 168 کسان چې پکې سپاره وو ووژل شول او روسي خبر دا چې د عمان واکمن سلطان قابوس بن سعید چې نږدې 50 کاله پر عمان سلطنت وکړ د 90 کلونو په عمر مړ شو د عمان دولتي رسنیو د پاچا د مړینې خبر ورکړ د عمان د دولتي اژانس په وینا سلطان قابوس پر ناوخته ومړ د 1900 کال کې د وی سولېز کودتا پترس کې لخپل پلار څخه واک ترلاسه کړی دا سجر اډو سهارنۍ خبری مچل اوري په تهران کې د اوکرایني نسکوري شوی الوتکې د افغان قربانیانو خپلوان شکایت لري چې مرسته ورسره نه ده شوې په تهران کې افغان سفیر وایي
بعد مرغه دا حادثه داسې ده چې د اجسادو وضعیت او پیژندنه لږه سخته ده
د خبرونه په دوام به دا هم واوري چې په خوست پکتیا او پکتیکا کې اوس مر خلک دې ته خوشاله دي چې متحد عربی امارات اوسمهاله ویزه ورکوي
دا به وکنسی په افغانی تجارانو په کاروبار باندې ډیر مثبت اغیز ولري
د لوی پکتیا ولسونه د اکثریت په عرب متحده اماراتو کې تجارت لري کاروبار لري
په نړیوال موضوعات کې مو پر ایران د امریکا د متحده ایالاتونو له نویو بندیزونو خبرو او د خبرونه په روسو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو
نوم مې ګور احمد دی د قندس ولایت د دشترچې ولسوالۍ ما او دلته نانوایی کې کار کوم او بیا راځم دلته منډې کې دلته کراچی ونیم کوم
په ایران کې د افغانستان سفیر وایي چې په ایران کې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د الوتکې په سقوط کې د وژل شویو افغانانو د جسدونو پیژندنه ډي ان اي معاینات غواړي په دې پیښه کې لاستن افغانان وژل شوي دي عبد الغفور لیوال اساجی رډو ته ویل چې د وژل شویو کسانو کورنۍ باید ورسره په تماس کې شي څو د جسدونو د پیژندلو لپاره د ځانګړي معاینې پروسه بشپړه شي د الوتکه د چهارشنبه پورس په تهران کې ولویده او داسې ادعا شوې ده چې په توغندي لګیدلې ده نور جزئیات د فرشته جلالزی پر راپور کې
په ایران کې د افغانستان سفیر وایي چې د هغو افغانانو د جسدونو د پیژندنې لپاره د ډي ان ا معاینات کیږي چې په ایران کې د اوکراین د هوایي شرکت د الوتکې د سقوط لامل و وژل سول عبدالغفور لیوال پرون د ازادي رادیو ته وویل چې د وژل سو کسانو اجساد په داسې حالت کې نه دي چې په معمولي ډول و پیژندل سي خو لیوال زیاته کړ چې د وژل سو کسانو له کورنیو او عزیزانو سره د جسدونو د ترلاسه کولو لپاره مرسته ته تیار دي
د ایران اسلامي جمهوریت له مقامات او مسول ارګانونو سره تماس ونیو او په دې اړه مو سره خبرې وکړې چې موږ د افغاني مسافرینو له کورنیو سره غواړو چې د هغوی د عزیزانو د اجسادو په پیژندنه او انتقال کې همکاري وکړو او سهولت راولو دوی ځواب دا و چې سمه ده د دغو قربانیانو کورنۍ یو څوک حاضر شي او دلته د ډي ان ای د تست پر اساس موږ وپیژنو چې د اجسادو کومه برخه او بقایا په چا پورې اړه لري چې بعد مرغه دا حادثه داسې ده چې د اجسادو وضعیت او پیژندنه لږه سخته ده او ایجاب دیدی کوي چې د ډي ان ای تست
د اوکراین د نړیوال هوایی چلند و مسافر وړونکي الوتکه د جنوري په اتمه له تهران تر پرواز څو دقیقې وروسته راوغورځېده په الوتکه کې 168 سپاره کسان ووژل سول په وژل سوو وګړو کې لس د افغانستان دي په قربانیانو کې یو مهدي محمدي و چې په سویډن کې زده کړې کولې او د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره ایران ته تللی و د هغه ورور حسین محمدی پرون ازادي رادیو ته لجرمنی په ټلیفوني مرکه کې د افغانستان پر حکومت او په ځانګړي ډول په ایران کې د افغانستان پر ډیپلوماټیک ماموریت انتقاد وکړ چې د قربانیانو له کورنوي سره د همکارۍ نیت یې نه د ښکارا کړی. خو په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال بیا ګال ازادي رادیو سره په ټلیفوني مرکه کې ډاډ ورکړ چې په پیښه کې د ټولو وژل سو افغانانو معلومات یې ترلاسه کړي او د افغانستان له حکومت سره یې شریک کړي دي. لیوال وویل چې د قربانیانو د کورنیو غړو ته انتظار دي چې اړیکې ورسره ونیسي او د اجسادو له پیژندل کېدو سره سم هر ډول همکاري کولای شي.
دغه درنې کورنۍ دغه زمونږ غمجن کورنۍ په بیلابیلو هیوادونو کې میشتې دي او د سفارت لپاره دا مقدوره نه ده چې موږ یې پیدا کړو، نو که دوی لطفا ضرورت په صورت کې سفارت ته مراجعه وکړي موږ به تر خپل توانه ورسره همکاري وکړو.
په ایران کې د افغانستان سفیر وویل چې ایرانی چارواکو د دې پیښو په اړه نور معلومات نه دي ورکړي.
په ایران کې د نسکوري شوی اوکراینی الوتکې یو قرباني هم د دایکندي ولایت اوسیدونکو مهدی محمدی وو. نو موړه یو میاشت مخکې د خپل کورنۍ د لیدلو لپاره تهران ته تللی وو. محمدی په ایران کې له رخصتې وروسته غوښتل چې د اوکراین له لارې سویډن ته لاړ شي، خو د الوتکې د نسکوري دوه په پیښه کې ووشل شو. د نوموړي ورور پرون لا ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې الوتکې د نسکوري دوه پړه پر ایران واچوله او ویل کدا ست شوی وی د ایران په وړاندې به شکایت وکړي. ناجه صاحب له کابل راپور لري.
د نسکوري شوی اوکراینی الوتکې په یو سلو شپږویا سپرلې کې لس افغانان هم شامل و چې یو هم مهدی محمدی وو. یو وشکلن محمدی د افغانستان له دایکندي ولایت څخه و چې په ماشومتوب کې له خپلې کورنۍ سره ایران ته کډوال شوی وو. محمدی سلور رونه او دوه خويندې لري. هغه په 2013 میلادي کال کې سویډن ته ولاړ او دغلته د پناه اخیستلو غوښتنه وکړه. محمدی یو میاشت وړاندې د خپلې کورنۍ د لیدلو لپاره د اوکراین د لارې ایران ته تللی و. په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی له خپل اوکراینی سیال سره په ټلیفوني خبرو کې په پیښه کې د افغانانو او نورو هیوادونو د وګړو په مړینه خواشینی وښوده او ویل هیله مند دی چې ایرانی چارواکي به د پیښې د څرنګوالي او د شفافو تحقیقاتو او ارزونو په برخه کې همکاري وکړي. د مهدی محمدی ورور حسین محمدی چې په جرمني کې ژوند کوي د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل کچېرې ثابت شي چې د اوکراین دغه الوتکه د ایران له لورې نسکوره شوې د دغه هیواد په وړاندې به شکایت وکړي.
د افغانستان دولت د هیچا مسولیت نه اخلي. تر اوسه هیچا د قربانیانو له کورنۍ سره خبرې نه دي کړي او نه هم ورغلي دي. زما پلار او مور د ورور د جسد موندلو لپاره ګرځي. نن په ایران کې رخصتي ده، سبا ورزی ترڅو وګوري د ډی ان ا د ټیسټ او نورو مراحل ورسته جسد تر لاسه کولای شي او کنه.
حسین محمدی د افغانستان له حکومت څخه غواړي چې د اوکراین د دغی نسکوري شوی الوتکې په تړاو په سیړنو کې برخه واخلي. نوموړي په تهران کې د افغانستان پر سفارت هم انتقاد وکړ چې تر اوسه یې پوښتنه نه ده کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم دا مني چې تر اوسه په تهران کې افغان سفارت نه دی توانېدلی چې د قربانیانو له کورنیو سره اړیکه ونیسي. دغه وزارت ویان ګران هیواد وایي حکومت د قربانیانو له کورنیو سره هر ډول همکاري ته چمتو دی.
موږ همکاران په کابل کې او په ایران کې او نور هیوادونو کې سمول ډیپلوماتیک نمائندګان لرو. هلته د قربانیانو د کورنۍ غړو او د پاتشونو ته منتظر دي ترڅو دوی سره همکاري وکړي.
نوموړي وویل چې په تهران کې افغان سفارت چمتو دی سو هیواد ته د جسدونو د انتقال لپاره پوره مرسته وکړي.
په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل د اوکراینی الوتکې په پیښه کې د لسو وژل شویو افغانانو له خپلوانو دی غواړي چې سفارت ته ورشي ترڅو د جسدونو په پیژندلو کې مرسته ورسره وکړي او د ډی ان ا د معایناتو په ترسرولو کې هم له دوی سره ایرانی چارواکي په هغه صورت کې مرسته کوي چې دوی هلته ورشي او دا ورته ثابته کړي چې دغه کسان چې وژل شوي دي د دوی خپلوان دي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې واشنگتن پر ایران نوي بندیزونه لګولې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار لوو د ماشام تر بجو پورې آزادي رډو په منځنۍ صفه دولس پژنې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې آزادي رډو د اف ام په 13.5 اورېدلی شي. و بجو 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپي خبرونو ته صفی الله ستانکزی کتنه کوي.
Stars and Stripes ورځپاڼې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په لویدیځ کې برید ته پام اړولې او د افغان چارواکو په حواله یې ویلي چې په دې پیښه کې یو شمېر ملکي وګړي وژل شوي. امریکایي چارواکو ویلي د جنوري په اتمه د هرات ولایت په شینډان ولسوالۍ کې د برید پر مهال افغان امنیتي ځواکونو د امریکایي ځواکونو د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه. که څه هم په دغه برید کې د طالبانو یو لوړپوړی قومندان ملا محمد ننګیالی وژل شوی، خو بیا هم چارواکو او وسلوالو مخالفینو ادعا کړې چې عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي. امریکایي ځواکونو تر دې دمه د ملکي تلفاتو د احتمال په اړه جزئیات نه دي وړاندې کړي. ورسپانې لیکلي قومندان ننګیالی د ملا محمد رسول د څانګې یو وسلوال قومندان و، هغه څانګه چې په 2015 کال کې د طالبانو له اصلي مشرتابه جلا شوه. ستارز اند سترایپس د ملا رسول د څانګې د یو غړي په حواله د هغه د ادعا خپره کړې چې دا ډله د افغان حکومت له ملاتړه برخمنه ده او په هرات کې د طالبانو له اصلي ډلې سره جنګیږي. ورسپانه په دې خبرې خپل مقاله پای ته رسوي چې د څو وروستیو کلونو په نسبت اوس وخت د طالبانو د بیلابیلو ګروپونو ترمنځ خپل منځي شخړې ډېرې کمې پیښیږي. د بریتانیا چاپ انډیپندنت فارسی ورځپاڼې په کابل کې د جرمونو په زیاتوالي مقاله لیکلې او دا پوښتنه یې راپورته کړې چې آیا کابل د واټیزو یا کوڅایي جنایتونو په ښار بدل شوی. د ورځپاڼې په لیکنه تیر دوه میاشتې کابل سختو ناامنیو په سر اخیستی و او اوس افغان امنیتي ځواکونه د شپې ګزمې کوي څو ښار بیرته امن کړي. په دوام کې راغلي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د خلکو او افغان دولت له فشارونو سره مخ دی چې باید له کابله د ناامنیو لمن ټوله کړي. د ورسپانې په لیکنه په افغانستان کې د دې ستونزې اصلي علت مخ په زیاتېدونکې بېوزلي ده، ځکه د ژمي په راتلو سره ځینې خلک د یوې مړۍ ډوډۍ لپاره حاضر دي چې هر کار وکړي. په کابل کې اکثر شپنۍ غلاوې او لوټمارۍ تر ډېره د چاقوګانو په تهدید او بیا د وسلو په زور کېږي. د کابل پولیسو په تیرو څو ورځو کې تر سلو زیات داسې کسان نیولي چې له موبایلونو رانیولې تر موټرو پورې له خلکو غلا کړي. اکثر نیول شوي چې عکسونه یې هم په ټولنیزو شبکو خپرېږي ځوانان دي. د انډیپندنت فارسی ورځپاڼه بیا شک کوي چې د شپنیو ګزمو زیاتوالی دی وضعیت ښه کړي. د مقالې په دوام کې راغلي د تروریستي بریدونو او وسلوالو نښتو دوام، د اقتصادي امنیت او ثبات نشتوالی او زیاته بېوزلي په هره ټولنه کې د جنایي جرمونو په تیره بیا غلاو د زیاتېدو لپاره لار هواروي. د مقالې په پای کې راغلي په داسې یو وضعیت کې ترڅو چې د اقتصادي ثبات او امنیت لپاره جدي کار ونه شي او ټولنه ښې راتلونکي ته امید ونه لري، د شپنیو ګزمو په څیر داسې طرحې ډیر کار نه ورکوي.
پر ټولنیزو رسنیو د یوې افغانې له پوهنتون څخه د فراغت غونډې ویډیو ګڼ شمېر ځلې شریکه شوې ده. په دې ویډیو کې یوه افغانه مریم امرخیل شکاری چې پلار ورته د فراغت لیک سپاری او په غیشت کې نیسي. مریم امرخیل ازادي رادیو ته وویل
د ما دی ابا کومه ویډیو سي دوی ما ته ما تصویر پانه راکوله، نو دا ما خبرکله په خپل فیسبوک کې. ما دونه فکر نه کاوه چې دا به دومره د هرکلی سره مخ شي، خو کله چې ما خپل ویډیو خبرکله نو د تر اوسه پورې د هر هیوادوالو لخوانه ټول ځایو کې خبرېږي. دا زما لپاره نه بلکې د ټول هیواد لپاره یو ډېر ښه پیغام لري، ځکه چې زمونږ سیمه کې ټول هیواد کې په خصوصا د پښتنو نجونو لپاره دغه محدودیتونه او محرومیتونه دي چې پښتنې نجونې نشي کولی زده کړې وکړي، او همدارنګه کورنۍ یې د دوی زده کړې لکه یو ننګ او آر ګڼي. او کله چې دغه ویډیو خپره شوله ما یو څه چې ویډیو ولیده هغه دا و چې زمونږ د خلکو هغه شعور اوس ډېر لوړ شوی دی. مخکې چې مخکې به خلک په دې شرمېدل چې لور به مکتب ته تلله او له دې به ډارېدل چې څوک ورته پېغور ورنه کړي، خو اوس داسې ده چې اوس هغه جلفې چې درس وایي زده کړې کوي هغې د باندې ټول فخر کوي او ویاړې ور باندې.
د مریم امرخیل بشپړې سرګندونې د ازادي رډیو د اتو بجو په خبرونه کې اوریدل شي.
ازادي خبری مجله اوري.
د خوست، پکتیا او پکتیکا خلک او مسافر د عربي متحد اماراتو د سیاحتي ویزې د مودي ډیرې دوه خوشاله دي او وای دا کار به دوی ته فرصت برابر کړي چې هلته خپل کاروبار په ډاډ سره مخته یوسي.
د نور نړۍ په څنګه د لوی پکتیا زرګونه خلک او ځوانان په عربي هیوادونو لکه متحده عربی امارات او سعودي عربستان قطر کویت عمان او نور هیوادونو کې کار او مزدوري کوي. نجیب الله خیل له خوست راپور لري.
د لوی پکتیا خلک او مسافر د عربي متحده اماراتو د سیاحتي ویزو د مودې پر ډېر دوه خوخي څرګندوي او وایي په دې سره به نه یوازې هغه ځای ته تګ او راتګ آسان شي، بلکې د دوی په سوداګرۍ او کاروبار کې به هم ورسره ښه والی راشي. متحده عربي اماراتو کې د شته افغاني کارګرو په خوا کې په کلنی ډول زرګونه نور افغانان هم د سیاحت لپاره خارجي هیوادونو ته سفر کوي. حاجی ګل احمد خان ګربز په عربو کې 19 کاله مسافري کړې ده او حاجی رحیم ګل یو بل خوستوال دی چې نیمایي کورنۍ په عربي اماراتو کې اوسیږي. دوی وایي
در څه چې تاسو په خوست کې وینئ د رشپات پیسې نه دي، د دری په سود پیسې نه دي، د په عربو کې مزدوري کړې ده، دا فرتمانی نه پجوړ. نو دا د امارات دولت نظر ډیر منندوی ځکه عربی کې میڅ خل ډیر دی.
دا چې د اوس 15 کلنې ویزې شوې د مونږ افغانانو داسې دي چې ولاتې په میلیونه لري کورونه لري سیرسي تاګر تاګ ډیر کوي. مخکې زت لمتلم خو هغه مشکلات موجود الحمدلله کوم مشکل چې وو افغانانو په تشویش کې موجود او هغه را پښو.
د جنوري په شپږمه د متحده عربی امارات لومړي وزیر او د دوبی حاکم شیخ محمد بن رشید المکتوم پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د دې لپاره چې متحده عربی امارات د سیلانیانو د خوخه په یو وړ ځای بدل کړي، حکومت غواړي چې ټول بهرنیو اتباعو ته څو کراته 15 کلنې ویزې ورکړي. د پکتیا ولایت دوه اوسیدونکي اول خان او لایق خان وحدت بیا د دې پریکړې سوداګري زیګټې په ګوته کوي. وایي
سپینځو کلونو ته دوی ویزه ورکوي افغانانو ته، دا به واکنسي د افغاني تجارانو په کاروبار باندې ډېر مثبت اغیز ولري. دوی به کولای شي چې په دوامدار توګه سره خپل تجارت ته دوام ورکړي.
د لوی پکتیا ولسونه دوی اکثریت په عرب متحده اماراتو کې تجارت لري، کاروبار لري، نو دغسې زمینه سازي دوی لپاره فکر کوم چې تجارت به نورم پانګې اچونې ته په ټوله کې تجارت ته مخه کړي او دوی تجارت په مثبت تاثیر وکړي.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکي هم د عربي متحده اماراتو په ملاقاتي او سیاحتي ویزو کې د وخت ډېرې دل یو خکام بولي. د حاجی فضل ربی په نوم د میټاخان ولسوالۍ او د عبدالقدوس په نوم د مرکز خرنې اوسیدونکي وایي
موږ ډېر خوشحاله یو چې د عربي اماراتو ولیعهد دا اعلان کړی چې د اماراتو ویزاوې د افغانستان لپاره او د څو نورو ملکونو لپاره خلاص شوې دي. مخکې دا ویزا کې ډېر مشکل و نو پیدا کېدلې لا بسفینې راوتلې.
موږ زیاتره پکتیکاوال د علم سره ناشنا دي او په نورو هیوادو کې مسافري کوي. مخکې په دې باندې مصارف زیاتو، د ویزې دغه پیسې به زیات وي، دوی نه غوښتل سي لاړو به بیرته براغلو. یعنی صرف هغه د کور چلاوم دوی ته دوه کاله دوه نیم کاله وخت پیلې تر څو دوی سره یوازې کور چلول دي. نو وروسته به د افغانانو اقتصادي وده به شه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اقتصادي وده فکر کوم دوه چنده یا درې چنده به اضافه سي.
که څه هم په عربي متحده اماراتو کې د لوی پکتیا د زرګونو مسافرو او هلته د دې سیمې د اوسیدونکو کورنیو دقیق ارقام نه دي معلوم، خو د خوست د ډېریو کلیو تر سلو کسانو هم ډیر په دې هیواد کې په کار او مزدورۍ بوخت دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو یادونه وکړم چې د اسمسونو په برخه کې تخنیکی ستونزې لرو نه شول بستلې. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوی بندیزونه ولګول. د امریکا بندیزونو دا ور د ایران د حکومت اته چارواکي او د هغه هیواد د پولادو او نور فلزاتو یو شمېر کارخانه په نقشه کړې دي. دا بندیزونه د امریکا د ولسمشر د فوق العاده فرمان پر اساس اعلان شوې دي. جزئیات ته فرشته جلال زی پر راپور کې.
د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو او د خزانه وزیرانو مایک پومپیو او سټیو منوشن پرون د نویو بندیزونو خبره په واشنگتن کې وی خبري غونډه ته اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویل چې امریکا د ایران د اسلامي رژیم د داخلي امنیتی سیستم پر زړه نقشه ویشته ده. د پومپیو په وینا تر بندیزونو په لاندې شوو وګړو کې د ایران د عالی امنیتي شورا مشر علي شمخاني، د بسیج ځواکونو مشر ګل مرزا سلیماني او د ایران د وسوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال محمد رضا اشتیانی شامل دي. چې د پومپیو په وینا په روسیو میاشتو کې نږدې یو نیم زر ایرانیان چې ازادي غوښته وژلې دي. مایک پومپیو ویل د امریکا جمهور رئیس نن خپل ژمنه چې په عراق کې د امریکایي ځواکونو په مرکز در ایران د میزایلو تر حمله وروسته کړی و تر سره کړه. خو د نویو بندیزونو یو لړۍ به لا هم اعلانیږي. د امریکا د بارنیو چار وزیر زیاته کړه چې د ایران ستر مذهبي مشر ته هغه نږدې کسان چې په ټوله سیمه کې د جګړې لپاره وګړي استخدام کړي، منځنۍ ختیځ بې ثباته کړی او په ټوله نړۍ کې تروریزم ته وده ورکړي په نقشه کوي. دا په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر مرکز د ایران لوري د میزایلو تر حملې وروسته د امریکا لخوا د بندیزونو لومړی اعلان دی. په ایران کې د کانونو د کیندنې او فلزي تولیداتو پر 18 کمپنیو او یوې بیړۍ چې د فلزاتو په تجارت کې کار ورڅخه اخیستل کېدو بندیز لګیدلی دی. د ایران لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي براین هوک پرون خبریالان ته وویل چې له ایران سره د نړیوالو لاټمي موافقې وتلو دوی ته مناسب موقع ورکړه چې د ایران د اټومي هڅو د مخنیوي لپاره اغیزمن حرکت وکړي. د امریکا د خزانه وزیر استیفن منوشن پرون په واشنگتن کې خبریالان ته وویل چې د نویو بندیزونو په مرسته د ایران د رژیم لاس له میلیاردونو ډالرو ګټې لنډ سو.
لاند خبرونه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په شلو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر پایل وځنډول شو. د انتخاباتي شکایتونو ځانګړي کمیسیون تیره اونۍ ویلي و چې دا بهیر بنن پایل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل هرات پر لویه لار د غیر مؤثرو او په فساد تورنو امنیتي پوستو د لرې کولو عملیات پیل کړي دي. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې پرون خلکو د سولې د ولسي حرکت په ملاتړ لاریون وکړ. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پرون په جمعات کې په 14 کې 15 تنه ووژل شول. په وژل شویو کسانو کې د کوټې د پولیسو یو لوړ پوړی مشر امان الله هم شامل دی. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د حکومت په اتل لوړ پوړو چارواکو بندیزونه ولګول. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل چې په لټون کې پلاوی تر اوسه د اوکراین د هوایي چلند مسافر وړونکي بوئنګ الوتکې په سقوط کې د ترهګرۍ هیڅ څرک نه دی موندلی. او د عمان واکمن سلطان قابوس بن سعید چې نږدې 50 کاله پر عمان سلطنت وکړ د 90 کلونو په عمر وفات شو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د تخنیکی ستونزې له امله ستاسو را رسېدلې سمیسونه نشو لوستلی، کېدای شي چې تاسو یې سمیسونه راسته ولیبي، خو ستونزه لرو. اوس هم د ژوند رنګونه پروګرام همایون هیواد مخته وړي.
دا ژوند رنگونه. نوم مراته وای اوس کار کوي.
نوم ګور احمد دی، د قندس ولایت د دشترچو ولسوالۍ ما او دلته نانوایی کې کار کوم او بیا راځم دلته منډی کې دلته کراچی ونیم کوم او مجبور چې بس تاغه زحمت و بس.
څه وخت نانوایی کې کار کوي او څه وخت راځي دلته کراچی کې کار کوي؟
نانوایی کې د شپې د واري 10 بجې نه شروع کوم کار تر 12:00 بجې پورې او بیا بعد هغه بیا بدیګم بس سبا بیا پاسېږم بیا لږ کار دی هغه خلاصوم بعد هغه نو بیا چې رااله دلته منډی ته بیا دلته کار کوم ګرځ ورځ دلته.
څومره خوب کوي بیا؟
یو څلور ساعته وخت لرو بس، یا درې نیم ساعته بس، دا هم خوب دی، نور بس د ورځې کار دی.
نو بیا د ورځې نه په تکلیف کېږي دومره کم خوب چې کوي؟
ولا څه وکړو، مجبور چې د غذا څخه راغلی یو دلته زحمت ونو بس او بس مجبور چې کار وکړو.
نو څه شی کېږي کنه؟
ولا شکر دی الحمدلله، دا د ورځې 800 روپۍ داسې جوړو سره.
دا دواړه کار چې کوي کومې درته سخت دی؟
ولا سخ خود واړه سخ کارونه دی، خو دا کراچوانی چې دا بیا هم لښه دی او د ننوي کار چې دی ډیر غټ مسولیت لري. د شپې د واري مثلا که خراب سي کار درڅخه بیا خلک ډیر خلک به د کیجه بیا شکایت هم کوي او بې ډوډۍ پاتې کیږي، مجبور چې هغه کار ډیر مسولیت لري. ماته وینه د شپې د واري کار دی لکه یو چوکیدار چې تر ساره پوري یو کار ته ولاړ یو دکانو ته د خلکو ولاړ دی مسولیت واري دی.
نو بیا دلته چې څه ګټه کور ته لګي او ژوند مو پیروان دی کنه؟
و شکر دی الحمدلله، فامیل مې ولستانه فامیل یو بس دغه ټول مسولیت زما په غاړه دی.
کله زی کور ته څومره وخت کیته؟
کور ته بس یو څلور میاشتې کې او درې میاشتې کې یو ارزم کور ته بس یو شل ورځې بالاتې مو بیا برته راځم بس کار.
نو خوشاله؟
شکر دی الحمدلله، په دغه کې ډیر خوشاله یم بس خپل کار کوم بس.
مننه، خوشاله اوسې.
سلامت.
د ژوند رنگونه پروګرام مولا ازادي رادیو څخه واورید. لکه څنګه چې مخکې تاسو ته وویل، د تخنیکی ستونزې له امله ازادي رادیو ته ستاسو را رسیدلې سمسونه نشول وستلې، خو په ورستیو کې به د هوا په اړه معلومات در سره شریک کړم. د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو له اټکل سره سم په کابل کې نن آسمان څنا څو وریځ ښکاري. په کندهار کې د مازیګر خواته د باران د ورېدو امکانات شته. په مزار شریف کې به د شپې ناوخته وریځ را پیدا شي، او په جلال آباد کې د سهار خواته آسمان شین وروسته به